د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/15 په ټوله افغانستان کې خپرې شي د انټرنیټ له لارې په www.azadiradio.com کې هر ځای چې یاست نیولای شي. په دې خبرونه کې مو د کابل بانک په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له سرګندونو خبرو او د کابل اسلام آباد هوایي سفت درې اړخیزې غونډې ته جوړېدو په اړه به هم واوري. خو لومړی خبرونه سره اورو. جانقه علي کوزي اوروي.
د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرۍ مرستیال وایي له افغانستانه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته حالت امنیت په اړه یې د مرکزي آسیا له هیوادونو سره خبرې پیل کړې. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې پوهنتونونه د خپلو سیاسي هدفونو په ډګر نه بدلوي او ایرانیان د احمدی نژاد پر ځای د بل جمهور رئیس د ټاکلو په مقصد رای ورکوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د رئیس مرستیال هیلګا شمیت وایي له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته یې د سیمې د امنیت په اړه د مرکزي آسیا له هیوادونو سره د جګړې سطحي خبرې پیل کړې دي. شمیت د پنځشنبې په ورځ آزاد اروپا راډیو سره مرکې کې وویل موږ له مرکزي آسیا سره د امنیت په اړه د جګې سطحې لومړنۍ خبرې پیل کړې او فکر کوم د نن ورځې د خبرو سیاسي علامې څرګندې دي. موږ غواړو او هیله من یو چې امنیتي همکاري لا ښه کړو او فکر کوم دا ډېره مهمه مسله ده. دا یوازې خبرې نه دي بلکې دا د امنیت په ساحه کې ډېرې پخې او مشخصې نتیجې دي. زه غواړم ووایم له څه مودې راهیسې روښانه شوی چې له مرکزي آسیا سره د امنیت اهمیت مخ په زیاتېدو دی او د نن ورځې خبرو په څیر د ډیالوګ جوړولو اړتیا بیخي څرګنده ده.
And I would say that it's become clear for a while that
د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د رئیس مرستیالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناتو بل 2014 کال وروسته په مرکزی آسیا کې څه ډول ونډه ولري وویل دا د خبرو په اجنډا کې یو مهمه مسله ده. له افغانستان څخه د ایساف ځواکونو د وتلو په اړه په سیمه کې زیاتې اندېښنې را پیدا شوې دي. په دې توګه اروپای اتحادیې ژمنه ده چې په افغانستان او مرکزی آسیا کې به د راتلونکو لسیزو لپاره هم ښکېل وي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې پوهنتونونه د خپلو سیاسي هدفونو په ټکر نه بدلوي. جمهور رئیس په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې په کابل پوهنتون کې له وروستیو اعتراضونو وروسته درسي نظام بیرته نه دی منظم شوی. د جمهور رئیس د رسمي ویبپاڼې د جمهور رئیس اونیز راډیو وینا چې د همدې مسلې په اړه خبره کړې ده. جمهور رئیس کرزی په وینا کې ویلي
از تمام سیاسون و گروههای سیاسی کشور میخوام که غرض پیشبرد اهدافشان اهداف سیاسیشان از مؤسسات تعلیمی استفاده نکرند.
د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې له تعلیمي او تحصیلي مرکزونو څخه باید یوازې د زده کړې لپاره کار واخیستل شي. د محصلانو او استادانو وغوښتل چې د خپلو صنفي حقوقو د غوښتنې لپاره دي داسې اعتراضونه نه کوي چې له عملی زده کړې خلال شي. څونه مخکې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د څو تنو محصلانو له اعتراض وروسته چې له عملی د دې پوهنځي رئیس او یو استاد له دندې ګوښه شول د کابل پوهنتون زیات شمېر محصلانو او د لوړو مسلکي زده کړو د لوړو مسلکي زده کړو د وزیر پر ضد اعتراضونه پیل کړل. د راپورونو له مخې په کابل پوهنتون کې د زده کړو بهیر له هغه وخت راهیسې تر اوسه نه دی منظم شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د کابل بانک د اختلاس په مسله کې باید زیات حساب کتاب وشي. بان کی مون د دې سازمان امنیت شورا ته په راپور کې وویل د کابل بانک په دوسیه کې دخیلو کسانو لږه سزا لیدلې ده. د کابل د اختلاس په دوسیه کې د بانک رئیس شیرخان فرنود او د هغه مرستیال خلیل فیروزي ته د 15 کالو بند سزا ورکړل شوې وه. افغان حکومت ویل په ګرام زندان څخه څه باندې 2000 بیګونه افغان بندیان خوشې شوي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې د ګرام زندان قومندان جنرال غلام فاروق بارغزي د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي مجلس په غونډه کې وویل چې د روان کال د حمل میاشتې راهیسې له ګرام زندان څخه 2155 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د قانوني پړاوونو له تېرولو وروسته د هیواد د محاکمو د حکم پر اساس خوشې شوي. د ګرام زندان چارې د روان کال حمل میاشتې په 15 نیټه په بشپړ ډول د امریکا له پوځ څخه افغان حکومت ته وسپارل شوي. او د کندهار ولایت اقتصاد پر رئیس وسلوال حمله شوی. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره ول تیر شپې د کندهار د اقتصاد پر رئیس محمد رحیم رحیمی حمله وکړه او ټپي کړ. د فیصل په وینا په حمله کې د رحیمی زوی هم ټپي شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایرانیان د احمد نژاد پر ځای د بل جمهور رئیس د ټاکلو په مقصد رای ورکوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په تهران کې د رای ورکولو پر مهال د امریکا د متحده ایالاتو هغه بیانونه رد کړل چې وایي د جمهور رئیس د انتخابات دیموکراتیک نه دي. خامنئي زیاته کړه چې د امریکا په دې ډول بیانونو دی بلا پریوزي.
اخیرا شنیدم چې از شورای
په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د امریکا د ملي امنیت شورا کوم کس ویلي چې په ایران کې دا انتخابات نه مني. خره چې نه مني بلا مې تور ورپسې. له نظرونو څخه داسې معلومیږي چې د ایران د اټومي پروګرام د پخواني ستر مرکزي او منځلاري کاندید حسن روحانی او د تهران د اوسنی محافظه کاری خاروال محمد باقر قالیباف ترمنځ سیالۍ ډېرې نږدې روانې دي. که چیرې کاندیدان د رایو او اکثریت ونه ګټي، دوهم ځلي انتخابات به د جون په 20مه ترسره شي. د ایران د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې امنیتي ځواکونو هغه مظاهره کوونکي ځپلي ول چې د محمود احمد نژاد د بیا ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه کول او ادعا کوله چې په انتخاباتو کې درغلی شوی. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د دوه اونیو شخړو د ختمولو په مقصد له حکومت ضد مظاهره کوونکو سره وکتل. که څه هم چې اعتراض کوونکو د اردوغان هغه وروستي خبرداری ته پام نه دی کړی چې وایي مظاهره کوونکي باید د استانبول له ګیزي پارک څخه ووځي. په زرونو کسانو د پنجشنبې شپه په تقسیم میدان او ګیزي پارک کې تېره کړه. له مظاهره کوونکو سره په انقره کې د رجب طیب اردوغان د تېرې شپې له کتنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوندوانو وویل غونډه مثبته وه، خو یو ځل به یې په ټینګه وویل چې اعتراض کوونکي باید له پارکه ووځي. ویان دغه راز وویل د محکمې له حکم او ټول پوښتنې پرته به په پارک کې هیڅ نوی ساختماني کار نه کیږي. او وروستی خبر دا چې سپینه ماڼۍ وایي امریکایي څېړونکو ته معلومه شوې چې د سوریې حکومت څو ځلې کیمیاوي وسلې استعمال کړي او متحده ایالات به دا مهال یاغیانو ته د وسلو ورکول پیل کړي. جمهور رئیس باراک اوباما له دې مخکې د کیمیاوي وسلو استعمال سره لیکه بللې وه او ویلي وو چې له دې لیکې څخه په تیرېدو سره به د سوریې په شخړه کې د امریکا د حکومت ښکیلتیا زیاته شي. د امریکا د حکومت دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د سوریې یاغیانو د رژیم د ځواکونو په مقابل کې په زیات شمېر سنګرونو کې ماتې خوړلې او د عصري وسلو غوښتنه کړې ده. د سوریې له ځواکونو سره په دې وروستیو کې د لبنان شیعه حزب الله ډلې هم مرسته کړې. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال بن روډز په یو بیان کې ویلي د امریکا استخباراتي مؤسسې د هغو شواهدو په اړه پوره باور لري چې ښیي د سوریې حکومت د یاغیانو پر ضد په څو مواردو کې په لږه اندازه د اعصابو د غاز سایرن په ګډون کیمیاوي وسلې استعمال کړي. د امریکا د ملي امنیت د مرستیال سلاحکار په بیان کې ویل شوي امریکا باور لري چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله د 1350 ترمنځ کسان وژل شوي. په بیان کې دغه راز ویل شوي هیڅ داسې شواهد نشته چې وښیي د سوریې یاغیانو د کیمیاوي وسلې استعمال کړي وي. مهم کورنی نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پرشنوی په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې د ملګرو ملتو سرمنشي د کابل بانک په برخه کې لافان حکومت د جدي حساب کتاب غوښتنه کوي. بیا به واوري چې ټاکل شوی ده د کابل اسلام آباد هوایي سفر راتلونکي غونډې کې د پاکستان د پوځ مشر هم برخه واخلي. د ولسمشر کرزي څرګندونې لرو چې وایي د پوهنې ډګر دی له سیاسي هلو ځلو خالي شي.
د خوست ولایت د میندو ماشومانو د میندو کچه کې په وړ کمښت راغلی دی.
په خوست کې مو د روغتیا په برخه کې له دې پرمختګ وړاندې په خبرونه کې خبرو. یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي د سولې له روان بهیر خوښ نه دي.
دا چې یو ملي بحث دی باید ډېر شفاف وي او غربندې دا د یوې پروژې له حالت نه باید وویستل شي.
د سولې د عالي شورا نظر مو هم اخیستی. ملګری ملتونه وایي چې د کابل بانک د سقوط په قضیه کې له نورو کسانو څخه هم باید حساب کتاب واخیستل شي او د ورکو پیسو د بیا ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې وشي. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي چې د کابل بانک په قضیه کې پر ځینو کسانو د محکمې حکمونه ډېر سپک دي او باید داسې فکر ونه شي چې حساب کتاب نور نو ختم شوی دی. په دې اړه تفصیل له احمد تکل.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د کابل بانک د سقوط په قضیه کې له ځینو نورو کسانو سره هم باید حساب کتاب وشي. د افغانستان له ډیر ستر خصوصي بانک کابل بانک څخه په 2013 کال کې د 915 میلیونه ډالر لغلا کېدو وروسته د افغانستان محاکمو په 13 مارچ میاشت کې د دې بانک د مؤسس او اجرایه مشر په ګډون شل کسان په څلور او پنځو کلونو حبس محکوم کړل. بانک کی مون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي چې په اختلاس کې پر ښکېلو کسانو د محکمو حکمونه نسبتا سپک دي او زیاته کړه چې د دوی د محکومیت معنا باید دا نه وي چې د دې رسوایۍ حساب کتاب نور نو ختم شوی. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم ویلي دي چې د محکمې حکم دوی ته د منلو وړ نه دی. د کابل بانک له سقوط وروسته د افغانستان حکومت د ته اړ و چې له دې بانک سره مالی مرسته وکړي او د نوي کابل بانک په نوم یې له سره فعال کړي. افغان چارواکي وایي چې له ورکو پیسو څخه 230 میلیونه ډالر تر اوسه حصول کړي. د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مجبور تصفیه 172 $1,000,000.
په تصفیه کې تر اوسه $1,200,000 نقدي پیسې ترلاسه شوي. د دې تر څنګ د $1,500,000 په ارزښت افغانستان دننه ځینې جایدادونه دي چې د هغوی د خرڅلاو راپورونه هم رارسېدلي. دغه جایدادونه په څو دولتي ادارو باندې پلورل کېږي. په مجموعي توګه د ترلاسه شویو پیسو اندازه $230,000,000 ته رسېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې له کابل بانک څخه د ورکو پیسو د بیا موندلو لپاره قاطع اقدام پکار دی. د کابل بانک په ونډوالو کې د ولسمشر کرزي ورور محمود کرزی او د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم شامل وو، خو تیر کال د ولسمشر د یو فرمان له مخې له محاکمې څخه په دې خاطر معاف شول چې د چارواکو په وینا دوی د بانک پورونه پرې کړل. د ملګرو ملتونو راپور یادونه کوي چې فساد او د دریم پرله پسې کال لپاره د کوکنارو په کرنه کې د زیاتوالي په ګډون غیر قانوني اقتصاد هغه دوامدار ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي وده کمزوري کوي او په نتیجه کې د مرستندویانو لیوالتیا کموي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
نن په ایران کې د ولسمشر انتخابات روان دي. په دې خبرونه کې مو د دې انتخاباتو له بهیره خبرو، خو ست افغانستان په اړه مطالب لرو. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د افغانستان پاکستان او ایساف ځواکونو ترمنځ به درې اړخیزي امنیتي غونډې په نږدې راتلونکي کې له سره پیل شي. جنرال شیر محمد کریمی دا خبره تیر ماښام په کابل کې وی خبري ناست ته وکړه او ویل د پاکستان لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی به په دې غونډه کې برخه واخلي. د جنرال کریمی په وینا په دې درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولو کې پر امنیتي مسایلو خبري وشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
افغان امنیتی ځواکونه وایي چې له پاکستان سره چې د دوه میاشتنیو سرحدي ستونزو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ځنډیدلې وو، یو ځل بیا هڅې پیل شوي چې د تفاهم دا اړیکې له سره ټینګ شي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کریمی د پنجشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې خبریالانو ته وویل کابل له اسلام آباد سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی او غواړي چې ستونزې ورسره د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې هوارې کړي. ښاغلي کریمی وویل ښایي د پاکستان لوی درستیز په نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ایساف ځواکونو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په نیت کابل ته راشي.
ما با پاکستان هم نمیخوایم که روابط خراب داشته باشیم، همسایه ما است و در فضای صلح و دوستی مشکلات خود حل کنیم.
دوبل مونږ نه غواړی چې له پاکستان سره مو اړیکی خراب شي، ځکه زمونږ گاونډه ده. خای د روژې د میاشتې د مخه کیانی افغانستان ته راشي او هغه درې اړخیزه غونډه چې معمولا د ایساف ځواکونو او زمونږ او د پاکستان د دفاع وزارتونو ترمنځ په هر دو میاشتو کې جوړېدلې لسره پیل کړو. دا غونډه به په سرحدونو کې د امنیتي ستونزو او د تروریستانو په حق لوي چې د پولې دواړو خواو ته ستونزې جوړوي. په دې ورستیو کې جنرال شیر محمد کریمی په افغانستان کې د میشت ایساف ځواکونو له عمومي قماندان سره یو ځای پاکستان ته تللې او د هغه هیواد له چارواکو سره په سرحدي سیمو کې پر امنیتي مسئلو خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د هیواد په سرحدي سیمو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې خراب شوي دي. د هیواد پر ختیځو سیمه د پاکستان د راکټونو ویشتل او د ننګرهار ولایت د ګوشتې په ولسوالۍ کې د پاکستان د تاسیساتو جوړېدل د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابوالي عمده مسئلې بلل شوې دي. د افغان امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې د ګوشتې په ولسوالۍ کې تر اوسه دوه ځلې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته شوې ده. دا ټولې خبرې د والیانو د ملي کانفرنس د درېمې او وروستۍ ورځې د نتایجو د تشریح کولو په خبري ناسته کې وشوې. په دې ناسته کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی وویل نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغان امنیتي ځواکونو له روزلو او تجهیزولو سره مرستې وکړي.
لزر نه ډیر تر توپونه یو کال کې موږ د امنیتي قواو په اختیار کې ورکول کېږي، لس هلیکوپترونه رازی، نور زر کانتینر نه ډیرتر مواد همدا اوس راغلي چې هغه بنیادی ستونزې چې د تحصیلات د سلال نظر نه اردو او پولیس درلودل په دې منځ کې مرسته وسي.
ښاغلي احمدزی وویل د والیانو په غونډه کې ډاډ څرګند شو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال د هیواد د امنیت د خوندیتوب جوګه دي. د افغان امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي چې اوس مهال یوازې په هوایي ځواکونو کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته ضرورت دی. دوی وایي له بهرنۍ ځواکونو څخه به افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد پنځمه او وروستۍ مرحله په نږدې راتلونکي کې ترسره شي.
د افغانستان ځینې والیان وایي د دوی صلاحیتونه ته زیات شي. که د والیانو صلاحیت زیات شي څه به وشي؟ تاسو کولی شئ چې په دې ارتباط په فیسبوک کې له موږ سره ارتباط ونیسئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. په روانه خپرونه کې به وړاندې واوري چې طالبانو په زابل کې ښوونځي بند کړي دي. د معارف په اړه جمهور رئیس حامد کرزی وایي ښوونځي، پوهنتونونه او علمي مرکزونه د زده کړو د ترلاسه کولو لپاره دي او دا مرکزونه باید له هر ډول سیاسي فعالیتونو څخه لرې وساتل شي. حامد کرزی دغه څرګندونې په خپلې اونیزې راډیوي وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د کابل پوهنتون په ګډون په کابل کې د څو دولتي پوهنتونونو د استادانو او محصلانو د درس نه ورکولو اعتصاب درېمې اونۍ ته داخل شوی دی. خو د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وایي د دوی لخوا پیل شوی اعتصاب سیاسي اړخ نه لري. په دې اړه له کابله له قسیم سولمل اورو.
په داسې حال کې چې په کابل پوهنتون او یو شمېر نورو دولتي پوهنتونونو کې د درس نه ورکولو له اعتصاب څخه باندې دوه اونۍ تیریږي، جمهور رئیس حامد کرزی پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې پوهنتونونه دي د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه کاروي. جمهور رئیس کرزی خپل اونیز راډیو وینا چې د جمهور ریاست په رسمي پاڼه کې خبره شوې همدې موضوع ته ځانګړی کړی و. نوموړي ویلي په تیرو 12 کلونو کې تل پر دې ټینګار کړی چې له تعلیمي او تحصیلي مرکزونو څخه یوازې او یوازې باید د علومو او مهارتونو د ترلاسه کولو په هدف کار واخیستل سي. د ویل موږ هغه وخت خپل دې هدف ته رسیدلی سو چې تعلیمي او تحصیلي مرکزونه مو د هر ډول سیاسي او ډلیزو فعالیتونو څخه خوندي. شغلی کرزی زیاته کړه چې د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته په پام سره باید پرې نه شودل سي چې د استادانو او محصلانو وخت ضایع سي.
از تمام استادان گرامی و محصلان عزیز می خواهم
که ویل ټول استادان او محصلان غواړم چې تل دي درس او تعلیم ته د افغانستان اړتیا په پام کې ولري او پرې نه شي چې حتی از موږ د استادان او ځوانانو یو شی به هم ځای سي. په همدې دلیل ټول سیاستوالو او سیاسي ډلو څخه غواړم چې د خپل سیاسي اهدافو د مختبیولو لپاره له تعلیمي مؤسسو څخه استفاده ونه کړي. تر دې شاوخوا میاشت مخکې د کابل پوهنتون د ټولنیز علومو د پوهنځي یو شمېر محصلینو د نه خوړلو اعتصاب کړی و او د یادې پوهنځي د رئیس او یو استاد د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وه. دغه اعتصاب وروسته له هغې مات سو چې چارواکو ورسره د دوی د غوښتنو د عملي کېدو ژمنه وکړه. له دې سره یو ځای د کابل او ځینو نورو دولتي پوهنتونونو لسګونه استادانو او محصلانو د درس نه ورکولو اعتصاب پیل کړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید لری او حکومت دې د پوهنتونونو په چارو کې مداخله کوي. د کابل پوهنتون یو استاد فیصل امین ازادي رادیو ته ویل چې اعتصاب کوونکي د هیڅ کومې سیاسي ډلې لخوا نه حمایه کیږي. شپاړس ولس ورځې کېږي چې د کابل پوهنتون استادانو اعتصاب کړی دی خو هیڅکله یې دا اجازه نه ده ورکړې چې کوم سیاسي ګوند او یا هم د پارلمان کوم وکیل دوی حمایه کړي. د کابل پوهنتون د استادانو او محصلانو غوښتنه یوه صنفي غوښتنه ده او هیڅ کومې سیاسي ډلې او یا ګوند ته یې دا اجازه نه ده ورکړې چې له دې حرکته ملاتړ وکړي. شغل امین زیاتوي دوی به خپل اعتصاب د اعتصاب کوونکو د غوښتنو تر منل کېدو پورې وغځوي. که څه هم په کابل پوهنتون کې وروستۍ شخړې د ټولنیز علومو پوهنځي د رئیس او یو استاد د ګوښه کېدو پر سر راپورته سوې خو کتونکي وایي یو شمېر سیاسي کړۍ او ډلې د خپلو اهدافو لپاره په پوهنتونونو او نورو علمي مراکزو کې اختلافات ته لمن وهي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر حامد کرزی وویل د زده کړو له مرکزونو د سیاست لري وساتل شي. ها خواته ملګرو ملتو د طالبانو له لوري په زابل ولایت کې د ښوونځیو پر بندېدو اندېښنه ښکاره کړه. په زابل ولایت کې له څو میاشتو راهیسې ښوونځي بندي او د ملګرو ملتو د رپورټ له مخې شاوخوا 15,000 افغانان مجبور شوي چې له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
ملګری ملتونه وایي چې وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې له تیرو دو میاشتو راهیسې په لسګونو ښوونځي بند کړي دي. طالبانو دا کار د دې لپاره کړی چې امنیتي ځواکونو پر موټر سایکلو بندیز لګولی دی. د طالبانو له لوري د ښوونځیو د بندېدو له کبله له یوې خوا په لسګونو زره زده کوونکي له زده کړې محروم شوي او له بلې خوا د هغوی کورنۍ د خوراکي موادو له هغو مرستو بې برخې شوي چې په ښوونځیو کې به د زده کوونکو کورنیو ته ویشل کېدې. د ملګرو ملتو په راپور کې د طالبانو له لوري د ښوونځیو د بندېدو او د ملکي تلفاتو زیاتېدو ته په اشاره ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا پیچلې شوې ده. د زابل د والي مرستیال شریف الله ناصری وایي پر موټر سایکلونو د دې لپاره بندیز لګول شوی چې د دولت وسلوالو مخالفانو له هغو څخه په تیرورستي حملو کې کار اخیست.
موټر سایکل هم یو د دې له نهرنګ او ترک څخه د ټول عمر لپاره د قومي مشرانو له ترور او په بانو کې د پولیسو او د اردو په وشتلو کې کار اخیست. نو د منګ نظامی پریکړې په اساس باندې منګ په قلات خا شاجوی او شارې صفا کې په موټسکلونو بندیز لګولای او موثریت د سکل منګ هیڅ د ترور پیښه نه لرو.
د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتو په میاشتني راپور کې ویل شوی سخت دریزی او نورې وسلوالې ډلې خلک بیروي، لوټي، ځوروي او وژني. د ملګرو ملتو راپور د وسلوالو سخت دریزو له لورې هدفي وژنو ته هم اشاره شوې ده. دې ته ورته خبرې تر دې مخکې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې په راپور کې هم د وسلوالو سخت دریزو د اعمالو په اړه شوی وي. تیره میاشت زابل په شاجوی ولسوالۍ کې طالبانو د قومي مشرانو په غوښتنه ومنل چې ښوونځي به پرانیستلو ته پرېږدي، خو د طالبانو له موافقې سره سره د زابل د پوهنې رئیس رحم الله لودین وویل چې باور یې نه کېږي چې طالبان دې له تعلیم سره له دښمنۍ لاس واخلي. د شاجوی ولسوالی شوانزی در روان تعلیمی کال لپیل تلل شویدی. د ملګرو ملتو پر راپور که د تاوتریخوالی د زیاتوالی پا وجه د نیم میلیون افغانانو د بیزایه که رو یادوان هم شویده او د زابل د شوانزی و بندی دا د تهدید افراطی بنا بلل شوی چه په نتیجه که دیر خلق مجبور شوی چه نور سیمو تا مخکری.
ملګری ملتونه په زابل کې د طالبانو لخوا د مکتبونو بندیدو ته اندېښمن دي. د افغانستان په جنوب کې بل لور ته په خوست کې بیا د نجونو تعلیم روغتیایي اسانتیاوې پیدا کړې دي. په خوست کې له دوه کلنو زده کړو وروسته تازه یو شمېر نجونې او ښځې د نرس قابلګۍ له مرکز څخه فارغ شوې. دغه د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤولانو له فارغانو وغوښتل چې د خپلو سیمو او ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې کار وکړي ترڅو کرار کرار ټول خلک له روغتیایي خدمتونو برخمن شي او په ځانګړي ډول د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
په خوست کې د دوه کلونو زده کړو وروسته د نرس قابلګۍ له پنځمې دورې څخه نه ویشتنه ښځې او نجونې فارغې شوې. د نرسانو د فراغت په مراسمو کې د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه په خوست کې ولسو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې نرس قابلګانې نه دي موجودي. دغه فارغین وغوښتل چې په خپلو ولسوالیو کې د دندې واخلي ترڅو له یوې خوا روغتیایي خدمتونو څخه د خوست د هرې لرې او نږدې سیمې خلک برخمن شي او تر یوه بریده د مور او ماشوم ژوند وژغورل شي او بل لوري ته نرس قابله او ته کافي معاشونه په پام کې نیول شوي او حتی د دوی محرم ته معاش او امتیاز په پام کې نیول شوی دی.
تقریبا اوله صحه مونږ سپین نه لرو، هیله من یم چې زموږ خویندې به وکولی شي او دوی به هغه ولسوالۍ ته چې دوی د هغې څخه راغلي دي هماغه ته لاړې شي ترڅو زموږ هغه خویندې چې په لرې بنډو کې دي د خدمت مزدر وګرځي.
د نرس قابلګۍ د مرکز مشره رابعه حلیم د یاد مرکز د پنځه کلونو فعالیتونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې تر اوسه 1340 ښځې او نجونې له یاد مرکز څخه فارغې شوي او 3 تنه یې عملا په روغتیایي مرکزونو کې دندې ترسره کوي.
خوست ولایت قابلګۍ مکتب چې په 2004 کال کې په خپلو فعالیتونو پیل کړی او دا تر اوسه غځېدلې ده. څلور دورې قابلګۍ فعالیت کړی دي. په کتر سره د خوست ولایت د میندو ماشومانو د میندو کچه کې د پام وړ کمښت راغلی دی.
فارغان په استازیتوب عزیزه وویل چې په دوه کلنه موده کې دومره څه زده کړي چې خویندو ته څناڅه معیاري خدمتونه وړاندې کولی شي.
د دوه کلو زده کړو وروسته او د عملي کړو سرته رسولو څخه هغه مهارتونه زده کړل چې کولی شو د هغې په واسطه یوې مور ته مسؤل او صحي خدمات وړاندې کړو. د خوست میشتو سره تعهد کوم چې موږ به د هر ډول ملي، قومي او ژبني تبعیض څخه پرته خپل خدمات د خوست میان
د ولایتي شورا وکیل زهرا جلال په خپلو خبرو کې نرس قابلګانو څخه وغوښتل چې له خپلو ناروغانو سره سم او صمیمانه چلند وکړي ترڅو د دوی ډاډګیرنه ناروغ ته د درملنې لامل شي.
نړیواله کچه چې کوم میډواکي فارغې دي هیڅ د افغانانو نه سویه یې لوړه نه دی، صرف هغه اخلاقي رویه یې ښه دی. د اخلاقي رویه له مخې دی توانیږي چې ډېر څه وکړي، مریضانو سره رویه د صحیح کړي، سلوک د صحیح کړي ترڅو خپله د مریض
لپاره روحي ذریعہ شفا ګرځي. دیادونه ورده په ټولیز ډول په خوست کې خلک د روغتیایي خدمتونو څخه پوره رضایت نه لري او غوښتنه کوي چې په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو لاخه او معیاري شي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې ده چې ځینې والیان وایي د دوی صلاحیتونه دي زیات شي، که د والیانو صلاحیت زیات شي څه به وشي؟ تر اوسه تقریبا 50% اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې هیڅ اغیز به ونه کړي. د ازادي راډیو د فیسبوک نږدې 40% لیدونکو بیا د دې نظر پلوي کړی دی چې په ولایتونو کې به خپل سری زیات شي، او پاتې اوریدونکو د دې نظر تایید کړی دی چې په ولایتونو کې به د اداري فساد او خپلسریو مخه ونیول شي. په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمسونه هم لولو. همداراز ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې ایمیلونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې لولو، چې په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه هم ستاسو لپاره لرو. خو اوس د غلو یو مسله، د مشکوکو غلو. د کنړ امنیتي مسؤلان وایي چې دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې موټر سایکل تشتون کې نیولې دي. په دې اړه ل خپل خبريال روح الله انوري څخور.
د کونړ په امنیه قومندانۍ کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر صبغت الله آزاد راډیو ته وویل چې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا په سیمه کې هغه دوه تنه د موټر سایکلو غلنی ولی چا چې له اسدآباد څخه موټر سایکل اغلا کړی وو او غوښتل چې جلال آباد ته انتقال کړي. دوی د امنیتي او کشفي پولیسو په مرسته نیول شوي او اوس ترې تحقیق روان دی. کوم شواهد او مدارک چې د دوی په خلاف موږ سره دي ورڅخه سرګندېږي چې حرفوي غل دي
یا سارقین حرفويستان.
هغه وایي نیول شوي کسان د غلو یوې ډلې سره تړاو لري چې د کونړ په بیلابیلو سیمو کې دکانونه، کورونه او موټرې لوټلي. اوس ترې تحقیقات روان دي.
ولایت کونړ تقریبا چندین سرقتوي منازل او سرقتوي دکانکین هم صورت گرفته کې یا یک باندې هستند چې ما
اوستل دي. وړاندې د کونړ په ولایت کې د کورونو او دکانونو څخه غلاګانې شوي. دا یو باندې چې په قراره قراره د دې باندې د خلصا کولو هڅه کوو چې دغه لمنځه یوسو او د کونړ اوسیدونکو له شر خلاص کړو. نیول شوي کسان وایي دوی یوازې د چکر لپاره کونړ ترغلی وو او دلته ورته یو ملګری یاد موټر سایکل وسپاره چې جلال آباد ته ورسوي.
زمان مفتغل ده عجب ګل زوی مو بس کونړ ترغلی دلته زموږ ملګری په جلال آباد کې وځي چکر ده. ما وسه ځان سره راغلم خو هغه چاته زنګ خو هغه موټر سایکل لوړ زما موټر سایکل راوړ مونږ ته ولې دا جلال آباد ته ورسې نو غلو ما دې ته ویل ولار کې مودرې کې چې طالبان دی ویاراله کتر کې مو همدغه څه شی به وځي شی به راځي مار سړي دا ما وسه
پاچا چې د پیج درې ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نیول شوو کسانو څخه موټر سایکل ترلاسه شوی وایي.
د دوشنبې په ورځ زما د کور د دروازې څخه دغه پورونو البته نه پوهېږم چې څنګه صحیح کړی. موټر سایکل په غلا کې وی تخته او زموږ د دفتر یو څه کارمندان پیشنهاد وکړ قومندان صاحب امنیته او د دې په واسطه مې ټولو پوستو ته ولسوالۍ ته خبر ورکړی شو چې په نتیجه کې د سلامپور په سیمه کې سارقین ونیول شو او اوس تاسو خپل یې نه چې د ټولو په محضر مخته ولاړ.
خلک وایي له تیرې څه مودې څخه د کونړ په ولایت کې د غلاګانو اندازه زیاته شوې.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې تاسو د ایران د ولسمشری د انتخاباتو ل تازه بهیر خبر کړو چې دغه انتخابات څنګه روان دي. د افغانستان په اړه هم ګډ مطالب لرو. یو مفصل رپورت په افغانستان کې د سولې په ارتباط هم خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته را استولې دي.
ګل محمد احمد د بلخ ولایت له چمتال ولسوالۍ پراستولې سمس کې لیکلي دي: د مور ورځ ټولو افغانانو ته مبارک وایم. د مور د ورځې د مبارکۍ په ارتباط ګڼ نور سمسونه ما ساجر اډو ته رسیدلې دي چې اوریدونکو خپل نمونه نه دي لیکلي او یوازې د ورځې نور ته مبارکه کړې ده. عبد الله پراستولې سمس کې لیکلي دي: د لوګر امنیت خراب شوی دی. سیدا ګل بیا لیکلي دي: کابل په هنتون ته د حکومت توجه وکړي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو د ولسمشر کرزي څرګندونې اوریدې چې په یو راپورټ کې چې ویل د کابل له پانتونه سیاست لري کړی. د د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې ازادي رادیو تاسو سره رسیدلي ایمیلونه لولو، همدارس هغه پیغامونه چې تاسو په شخص سره شوي دي او موږ سره رسیدلي په دې پروګرام کې مورا غونډ کړی دي. خو اوس 2:10 دي لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د رئیس مرستیال هیلګا شمیت وایي له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې د امنیت په اړه د مرکزي اسیا له هیوادونو سره د جګې سطحې خبرې پیل کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې پوهنتونونه دي د خپلو سیاسي هدفونو په ډګر نه بدلوي. جمهور رئیس په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې په کابل پوهنتون کې له وروستیو اعتراضونو وروسته درسي نظام بیرته نه دی منظم شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د کابل بانک د اختلاس په مسله کې باید زیات حساب کتاب وشي. بانکي مونږ د سازمان امنیت شورا ته په راپور کې ویل د کابل بانک په دوسیه کې دخیلو کسانو ته لږه سزا ورکړ شوې. افغان حکومت وایي له باګرام زندان څخه څه باندې 2000 بی ګناه افغان بندیان خوشي شوي دي. ایرانیان د احمد نژاد پر ځای د بل جمهور رئیس د ټاکلو په مقصد رای ورکوي. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی په تهران کې د رای ورکولو پر مهال د امریکا د متحده ایالاتو هغه بیانونه رد کړل چې وایي د جمهوري ریاست انتخابات دیموکراتیک نه دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د دوه اونیو شخړو د ختمولو په مقصد له حکومت ضد مظاهره کوونکو سره وکتل. که څه هم چې اعتراض کوونکو د اردوغان هغه وروستي خبرداری ته پام نه ده کړی چې وایي مظاهره کوونکي باید د استانبول له ګیزي پر څخه ووځي. بنا مانای وی امریکایي چړونکو ته معلومه شوې چې د سوریه حکومت څو ځلې کیمیاوي وسلې استعمال کړې او متحده ایالات بد دا مهال یا غیرو ته د وسلو ورکول پیل کړي. او د ارجنټاین پخوانی جمهور رئیس کارلوس مینم اکوادور او کروشیا ته په 1990 لسیزه کې د وسلو د قاچاق په جرم په اوو کاله بعد محکوم شو.
په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر یو شمېر سیاسي چړونکو انتقاد کړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو مفصل تحلیلي مطلب لرو. خو اوس کندوز ته ورسو او هلته مو د یو شمېر کروندګرو لستونزې خبرو. د کندوز ښار د اړوند سیمې ګلتپی اوسیدونکو وایي روسیو سیلابونو یې زرګونه جریبه کرهنې ځمکه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. دوی دغه ستونزه له دولت سره هم شریکه کړې خو تر اوسه دولت څه اقدام نه دی کړی. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان رپورټ لري.
د ګلتپه اوسیدن کې وای دا چې ګلتپه د دوه سندونو په مرز کې واقع ده او د تیرو کلونو په پرتله په ژمي کې د زیاتو ورښتونو لامل د سندونو وبوتې په خوا په پرتله زیات شوی. نو لامل یې شاوخوا 2000 جریبه کرنیز ځمکه د وبوتې ګواښ لاندې ده. دغه اوسیدن کې وای پاړه سو واره یاد سنځه له دولت سره شریکه کړي خو تر اوسه پاړه دولت کوم ګام نه دی اوچت کړی. د ګلتپه سیمه یو تن قومي مشر او د سیمه ایز شورا رئیس نجیب الله وای یاد سنځه کول شي ګن شمیر بزګرانو ته مالی زیانونه واړوي.
سنځه ستا سربند منګا د کنه کلا شاته دا چې الته منګ په منځخه کې کله دولت راغله منګ دی اسلام سره کې امنیت نشته منګ څه کار وکړ تاسو ولې هغه وخت منګ ورته چې د خار په منځ کې دلته یو څوک نشته ولې نه کوي ولې نه شي تر اوسه پورې او څو وخت مخکې برنامه په دوی ولې څنګه یې کوو لیکن هغه د منطقې د خلکو هغه د مشکل د پوره کولو په اساس نه و. دوی په خپل نظر و چې هغه تعداد نه درلود او بیا هم د دورو ځکارو خلکو نه مانه تورس پر بیا پاتې.
همدغه راز یو تن بازګر عبدالرحیم وای په خوا په ملي په وسن کانالونو ترمیمول خو په ورستو کې د سندونو او به تر په خوا زیات شوی چې بازګران په اندېښنې کې اچولې دي.
توجب کنه پران یا غوین پرتون یا سنگ پرتون امر جوړ کنه.
همدغه راز نو مول زیات وی چې چیرې دولت یادې سنځ ته پاملرنه ونه کړې نو چې 2000 جریبه کرنیز ازمکه تر وبو لاندې او فصلونه او باغونه له منځه لاړ شي. د ګلتپه سیمې د بزګرانو سنځه پاړه د کندز ولایت مقام استاد او سلاکار عبدالسلام مختوم وویل
مردم اومدن بر ریاست تنظیم آب در ریاست تنظیم
موږ د خلکو سنځه اوریدلې او تریا او بریده مو په زینو سیمو کې ګبین بورې او سنادي دیوالونه هم جوړ کړي دي. ګلتپه د کندز ښار ته اړوند کرنیز سیمه ده چې هر کال د کندز ولایت سربیره د ګاونډي ولایتونو لپاره میوه او ترکاری تولیدوي. پوتیر کلونه کې په یاد سیمه کې د خلکو په خبر امنیتی وضعیت خنو وو. اوس چې په کې امنیت او ټیکاو خښوي وسیدونکو له دولت نه غواړي چې د بیا رغونی په برخه کې شته ستونزې ته جدي پاملرنه وشي او کرنیز مکو ته ورپې خطر مخ ونیول شي.
په روان خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې په ارتباط یو تحلیلي مطلب لرو. ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې به ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبره کړو او هغه ایمیلونه به ولولو چې تاسو ازادي رادیو ته راستولې دي. خو اوس د افغانستان گاونډي ایران ته ورځو او هلته د انتخاباتو په ارتباط د ایران د جمهوریت ریاست انتخابات پیل شوې دي. سهار په 8 بجو رایا چونه پیل شوې ده او ایرانیان غواړي چې خپل ووم ولسمشر انتخاب کړي. صالح محمد صالح د ایران د انتخاباتو مسله لري. سالي صاحب په سټوډیو کې را سره دی. سالي صاحب، انتخابات څنګه روان دي؟
تاسو لکه مخکې چې اشاره وکړه چې د رای ورکولو مرکزونه ساره ته بجې پرانستل سوي دي. دغه مرکزونه به د ماښام تر شپږ بجو پرې پرانستل وي چې خلک وکولی سي په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي. شاید چې دغه موده تمدید هم سي. ایرانیان نن د خپل هیواد ولسمشري د یولسمې دورې په انتخاباتو کې رای ورکوي. په دې هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په دې کې څه باندې 1.5 میلیون تنکي ځوانان دي. په ایران کې له نږدې 3 اونیو را په دې خوا د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه او تبلیغات روان و. خو پرون سهار په 2 بجو د رای ورکولو د مرکزونو له پرانستل کېدو 24 ساعته مخکې دغه مرکزونه وتړل شول.
تاسو ویل چې د تقریبا 50 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. خو همدارس مودې ته اشاره وکړه چې شاید د رای ورکولو مرکزونه خپل وخت تمدید کړي. څرنګه ستاسو د معلوماتو له مخې د خلکو ونډه څرنګه ده؟ زیاته ده چې دغه سي اټکل کیږي؟
بله، له سار رئیس خو په زرګونو ښځې او نارینه ښکاري چې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ دي او غواړي چې د خپل خوښي وړ کاندید ته رای ورکړي. پر رای ورکونکو کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای هم شامل و چې د خپل رای تر کارونې وروسته څرګندونه وکړي.
اخیرا شنیدم چې
د وی فورسټ کې مو اوریدل چې د امریکا په ملي امنیت شورا کې چا ویلي چې ایران دغه انتخابات نه منو. کنه یې منی مې منی بلا درپسې. په همدې حال کې د شوزو د غورزنګونو ځینو فعالانو انتقاد کړی چې جنسي برابرولي ته په دغه انتخاباتو کې پاملرنه نه شوی او تر بل هر وخت په دې هیواد کې د شوزو حقونه تر پښو لاندې کیږي. دی وایي چې ایراني شیزې له سیاسي فشارونو سره مخامخ دي. البته شبر صاحب شاید دوی اشاره دیته وي چې په کاندیدانو کې یو هم شزه نه ده. تر اوسه د انتخاباتو په بهیر کې د کومې جدي پیښې راپور نه دی ورکول شوی.
کوم کاندید تر اوسه پورې په دې شپږو کاندیدانو کې مخکې ښکاري؟
نظر پښتني خوشي چې د ایران د اټومي پروګرام په خوانی مرکچی حسن روحانی او اصلاح غشتونکو محافظه کار کاندید محمد باقر قلیباف تر نورو مخکدي. قلیباف د اصلاح غشتونکو لملاتړ څخه هم برخمن دي. په دې انتخاباتو کې شپږتن کاندیدان سیالي ته ولاړ دي چې سعید جلیلی، محسن رضایی، حسن روحانی، محمد غرزی، محمد باقر قلیباف او علی اکبر ولایتی دي.
سالی محمد سالی، مننه د ایران د انتخاباتو د بهیر په ارتباط مو د سالی څرګندونې اوریدي چې دغه انتخابات یې څارلې دي. د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې به هم د ایران د انتخاباتو په ارتباط تازه معلومات له تاسو سره شریک کړو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوریدي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوي پیغامونه خپاره کړو او همدارس هغه ایمیلونه ولولو چې تاسو ازادي راډیو سره استولې دي، د افغانستان د سولې په ارتباط یو مفصل رپورت لرو. که څه هم افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سولې پروسې د بریا هڅې کړي، خو انتقادونه دادي چې د هلو ځلو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. سیاسي ګوندونه وایي د سولې بهیر به تر هغې بریالی نه شي چې ملي بڼه غوره نه کړي او فعالیتونه یې ټولو ته معلوم نه وي. د ملي شورا یو شمېر غړي هم د سولې پر روانو هڅو انتقادونه کوي او وایي په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لاسته راوړنې نه درلودې. خو د سولې د عالي شورا چارواکي څه وایي؟ دا به له کابله په هغه مفصل رپورټ کې واوري چې نسیم شفق چمتو کړی.
یو شمېر سیاسي ګوندونه او څېړونکي د سولې رواني هڅې ملي پروسه نه بلکې یوه پروژه بولي او ټینګار کوي چې تر څو دا پروژه په ملي پروسه بدله نه شي نتیجه به ور نه کړي. دوی وایي د سولې عالي شورا له نږدې 3 کلونو راهیسې فعاله شوي، خو لاسته راوړنې یې په هیڅ حساب دي او د دوی په خبره ورځ تر بلې خلک پرې بې باوره کیږي. د حق او عدالت ګوند غړي او ویان حمیدالله فاروقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په پروسه کې له لازمو ملي او نړیوالو ظرفیتونو څخه ګټه نه ده اخیستل شوې او همدا یې لدې چې د په خبره نتیجه نه ده ورکړې.
هغه تلاشونه چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت لخوا د شورای عالی سولې د ایجاد نه وروسته شوی، متاسفانه کافي هڅې نه دي، کوم خاص لاسته راوړنه نه دي لیدلې. دا چې یو ملي بحث دی، باید ډېره شفافه وي او بربند وي. دا د یوې پروژې له حالت نه باید وویستل شي. د یوې پروژې په حیث دا باید له ټولو هغه ډېر قوه ظرفیتونه چې څه د افغانستان په ملي توانایي کې موجوده او څه هم د افغانستان په بینالمللي روابطو کې له ټولو نه باید په یو استقامت کې استفاده وشي.
د سولې عالی شورا په 2010 میلادي کال کې جوړه شو او خلکو ته داسې هیلې پیدا کړې چې خای د دې شورا له لارې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې په ملي، سیمهیزه او نړیواله سطحه هڅې پیل شوې او د دې شورا غړو د پاکستان او سعودي عربستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل. خو د دې شورا نه نږدې درې کلن فعالیت نه وروسته خلک هم وایي چې د سولې په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی او دوی ناهیلي شوي دي. څو تنو په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
زمانم سید جمال دین دی کی دی په پلمن سره کې نسته پل سرمن سره کې نی آلتا به سره معلومه چې ایتانی سرنګ دی ایتانی سرنګ ده قطر ته زی ولې زی غوډه خپل مبنګ سره کې نی صلح بارک کنه دوی وژن صلح هم سره راځي قران سو ای حدیث سی کنه گورنر فوادونو ټول د دشمنان ګرځیدلی دی کنه
صلح هو دا چې اغوی خپل پرمشتونه نه لري چې دا شرطونه باقی دی دی خو نه دا شرطونه دي معلومه ده چې دوی سره موافق کیږي نه دوی باګه دانکه جذبره ولی دغه ته سیګه د صلح کیږي کازاره دا که ازبک دا که وزار ټول زورونه دي افغانستان جوړ کی.
د سولې د عالی شورا په خوانی مشر استاد ربانی د 2011 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په خپل کور کې په یو انتحاري حمله کې وبجل شو. افغان چارواکو هغه مهال وویل چې دا کس د پاکستان له کوټې څخه د سولې د قاصد په نوم راغلی و. د استاد ربانی له وجل کېدو نه وروسته د دې شورا د رئیس د ټاکل کېدو پر سر ډیر بحثونه وشول او وروسته د هغه زوی صلاح الدین ربانی د ولسمشر کرزی لخوا د دې شورا د رئیس په توګه وټاکل شو. سره له دې چې وسلوالو طالبانو په څو ځلو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي خو ولسمشر کرزی هغوی ته د ورونو خطاب کړی او ترې غوښتي دي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. بل لور ته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي چې د سولې په موضوع کې یوازې غوښتنې نتیجه نه ورکوي بلکې د ده په خبره باید له پیاوړي دریځ څخه له وسلوالو مخالفانو سره خبرې وشي.
منګه ګدایګر نه یو سوله په سوال نه غواړو خپل قوت موخه دشمن ته د یو قوت په شکل باندې سولې غا وړاندې کی دا د مونږ طرفدار یو چې هر ځای کې چې دشمن سولې ته نه آمده کیږي دوی هغه د خپل جنگي تکتیک نه کار واخلي او د دوی په خنثی کولو کې او په ختمولو کې اجراتو کې. البته د سولې غا دا یو شرعي غا ده او مونږ د دې غا حمایت کوو خو سوله په سوال نه کیږي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې چې یوې بلې مسالې ته د انتقاد ګوته نیول کیږي هغه په ځینو مواردو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره د امریکا ترمنځ نه هماهنګي ده. که څه هم ولسمشر کرزی په وار وار ویلي چې د سولې هر ډول خبرې باید د سولې د عالي شورا لخوا د افغانستان په مالکیت پر مخ یوړل شي خو ځینې وخت داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازو سره پټې خبرې کړي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان همکاري ډیره اړینه ده خو تل یې اسلام آباد ملامته کړی چې نه یوازې په دې برخه کې صادقانه همکاري نه کوي بلکې د خنډونو د رامنځته کولو په هڅه کې دی. پاکستان تل دا تورونه رد کړي او وایي چې حتی د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا په غوښتنه یې تیر کال یو شمېر طالب مشران هم له بند نه آزاد کړل. د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد وایي چې په افغانستان کې د سولې پیل شوې پروسه ملي بڼه لري او حتی د سولې د عالی شورا په جوړښت کې هم حزبي او ملي مسایل په پام کې نیول شوي. مولوي شاهد وویل چې د شورا په تیرو کلونو کې په ملي سیمه ییزه او نړیواله سطح د پام وړ هڅې کړي او خپلو دې هلو ځلو ته به د سولې پروسې د بریا لپاره همداسې دوام ورکوي.
په ملي سطح باندې په منطقوي سطح او په بین المللي سطح باندې د سولې دپاره هلې ځلې شروع کړې دي او حتی د سولې دپاره یو هماهنګي ایجاد کړې ده. په عین حال کې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې ولایتي شوراګانې جوړې کړې دي او په ملي سطح باندې یو ذهنیت یې د سولې دپاره جوړ کړی دی او تر اوسه ډېر کار کړی دی. مونږ د مخالفینو سره مذاکراتو ته نږدې شو، تفصیلات برابر کړی دي او دا سلسله په جدیت سره روانه ده.
د سولې د عالی شورا پر کارونو په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې ولسمشر کرزی په خپلو نږدې ټولو ویناوو کې د سولې هڅو ته اشاره کړي او په یو ډبل یې له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې جنګ ته شا او سولې ته مخه کړي. خو وسلوال طالبان ټینګار کوي چې تر هغې به د سولې خبرو ته حاضر نشي چې له دې هیواد څخه بهرني ځواکونه یو مخ نه وي وتلي. څېړونکي او سیاسي ګوندونه وایي چې په دې هیواد کې د سولې پروسې د بریا لپاره باید په ملي سطح سلا مشورې زیاتې او سولې ته د وسلوالو مخالفانو د حاضرېدو لپاره باید په هر ډول چوي د پاکستان ملاتړ ترلاسه شي.
آزادي او اوریدونکي،
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو پروگرام وخت سو په دې پروگرام کې مو ځینې ایمیلونه درته لولو چې پروگرام ته مرالې جلی او ساسو ګن ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر امنیتی مسایلو اداري فساد تعلیمي ستونزو او نورو موضوعاتو دي د ازادي او اوریدونکو پر پروگرام کې مخکې تر دې چې ستاسو ځینې ایمیلونه درته ولولو ستاسو ټلیفوني پیغامونه اورو د پروگرام په پیل کې لا اوریدونکو ته خاوري چې د پوهنې له وزارت څخه ځینې غوښتنې لري او خپل شکایتونه ور رسول غواړي
دا شمس الحق دران د خصوصي لای څخه تاسو را تماس کې نرم د ماري په وزارت څخه دا وختونه او دا شل کوم چې د 1902 تلوي کال تر اوسه په موږ خپل مختبونه کې کتاب او قلم یعنی چې تر پرسنل ورو ټول تحصیل ورو ځوان دي موږ لیک وکړو د وزارت ته ماري په وزارت څخه مو د هیل د اچای په څو ځان کې نه لري بودی ځان نه لري کتر دا نو دا نه خو طالبان وخت هم خو چې دا وخت کې او کوم مختبونه چې د سودان کې متلې خو ادرا کده مشکلات سره مخامخ یو تعلیم په بخش کې کچیری موږ د نوی تعلیم په کورو په کندهار کې تعلیمي سیا ډیره کړې ده کما په مکتب کې د استادانو شاګردانو ترمنځ اداري فساد مختلف کېدو دي
ازمان معرف کو وزارت تخا دا ہیل دا وختن دا چی کوم چی معرف فو چنگ پتنگ کی کوم جیوا چ معرف کا گن مثلا این سکرپ شو یا سی بی شو یا تا تا دبل شو ہیل مل غلا چی دزی بودی جاب دوی معرف بند یا مسات زک چی دا سی تل ہولی سنتنا نی ول دی ایت کرنے کے دا سنتنا تل تو ہا غز کر دو شو دی کوم دی کی حالت نی دی حالت مکتب نی دی
افغانستان معلوم سی ودیه تاسو ضرورت دی چې د پوانتو نوم د پلانکای څخه شول سی پلانکای دا خو څه مې یو بده د پډيري ژوند په دې کې خامخای څو خلاص وې دا د افغانستان او لوس د افغانستان په هان چې د پردغه غږیږي چې دا تاریخ دا څه وکړلې وو پلانکای دا څه وکړل دا دغه مخه دی ونی چې طالب خو نه به معلوم چې پوانتو نری او ټول پټا ونیو دا غو مخه خو ملي وګړو نه شي پولیس نه شي ملت نه شي دا داخل په جرګه کې د داخل په پانتون کې څه کار نه کوي دغه مخه باید څو کوی شي وسنه
زاس مطلع پر دې د کابل ورادي سره بل سوالي اوسیدن کوم څنګه دې پانتون دای شي لوځبین لري ته دا دې ایران لاسونه ده د ایران په خلی باندې څه څه دی نو دې ایران بربل احمد مسلکی و سلام او احترام
دا پښتنه کول چې دغه امریکایان چې وزي د افغانانو چاته پرې دوی چې وزي د شخړه کم حل ته ورسول او د شخړې خو ال معلوم سی بیا نو دې به یې څنګه طرف ته
السلام علیکم زه جمع خان روحانی د ګرځان ګل کې تاسو ګټ کوم اولن زاوام په ټول افغانستان کې هم راځي امنیت راځي او د ټول ملت څنګه حل شي د ټول ملت څنګه خو په دا نقشه نه حلیږي تاسو څرګر ځای صاحب چې حلوي دخل په کورو خارجان نو وزي وزي چې افیکا وي نور څنګه چې انت کېري اته مشکلات کې شوی او دې د جېم نیوې نشي کولای دې کا وانان او دا وانسان د ملت خلک خوشاله ساتي نو دې خارجان و بچي خپل په هیوا د خپل خوښ دي امنیت راو دي خارجان چې افغانستان ته راخلي وي که د هر دولت وي او په دار کم دی افغانستان ملت د ځان سره خوشاله کوي
زه حبیبی د وردګو د ولایت څخه پیغام وسپارم. زه هیله لرم چې حامد کرزی دغه تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې سوله په افغانستان کې رامه شي. دغه سوله د امریکایانو په لاس کې ده. نو کله چې د پاکستان د طالبانو کماندر د پاکستاني دولتي چارو سره د سولې او د خبرو اترو پروګرام پیل کړو، هغه له بینه ولاړلو. دا هر څه د امریکا په لاس کې دي. باید امریکا دغه سوله په افغانستان کې راولي، جنګ راوستی، سوله همداسې راوستی شي.
زه نصرت الله صالحی د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د ونخي درې محبت خیل کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. زه کرزي صاحب ته یو پیغام لرم. د جمهور رئیس کرزي صاحب د دې وینا په اورېدلو ډېر خوشاله شوم چې امریکا ته په افغانستان کې نه فوځي اډې ورکوي. دوی په افغانستان کې د خپلو اهدافو لپاره جنګېږي. د دوی لومړی هدف په افغانستان کې د اسامه بن لادن نیول یا له منځه وړل وو. دوی وعده کړی وه چې د اسامه تر نیولو یا مرګ وروسته موږ له افغانستانه وځو، خو دوی اسامه هم له منځه یووړو. لا تر اوسه له افغانستانه نه دی وتلي. دا ته معلومیږي چې دوی په افغانستان کې د القاعده په نامه د خپلو مطلبونو لپاره جنګېږي.
زه د پکتیکا اوسېدونکی یم. د واحدلان نوم د مرکز سرنج څخه هم مخاطب یم. زه له محترم اشکرزي څخه غواړم چې له یو انډیا څخه د فوز وسله غواړي، نو له وروسته یې هم وغواړه. موږ ډېر له خپلو همسایګانو څخه په تنګ یو، لکه پاکستان، ایران. زموږ د خپل کتابونه ټول د کراچي په سمندر کې پراته وو. افغانستان ته یې د تللو اجازه نه ورکوله.
زه خواندنم اتوال ده پکتیا ولای زادیارو بولست ولای افشدون که هم تولو افغانان تایو ده سوری پیغام دارم که دقا دیش کال من اغولی دو او غلط شو. نو باید من ده بل چاپ لنسون باید افغانستان نرنگ نکرو. افغانستان زمگ مور ده امونگی زامن یو. زامن باید خپر مور خدمت وکری.
من در سعودی عربستان دغه خواهش کرد که مثلا طالبان او در کابل حکومت دا سر یو جای که یو روز جوری تی سر ورا سینن میلی و دون ری دینن پو طالبان مولی دی منده پرده تبا کلو دا سر که نوی دا اسلامی و دون منده تو گاتا وقتل دا سر که نوی روز جوری که وکی یو چوکار دل تو تجور که جاتی دی راستی با سر العرب راز تر پانزوس و تشکیتو نفر پر اغوانان مری.
ورستی اوریدونکو په افغانستان کې د ناامنۍ پر ستونزه خبرې کولې. د مسلې ته ځینو نورو اوریدونکو په خپلو ایمیلونو کې هم اشاره کړې ده. ستاسو څو ایمیلونه به فریده هوډ سیفی درته ولولي.
سلیم خالد په خپل ایمیل کې لیکلي، افسوس شې د مالی وزیر د ولسی جرګې پر استازي حمیدزی لالی هم تور ولګاو چې په قاچاق کې لاس لري. کېدی شي دغه وکیل دومره هم په دې مسلې کې ښکیل نه وي. فضل مولا وزیر له جلال آباد نه په خپل ایمیل کې لیکلي، د جلال آباد د امنیتي حوزو امرین او پولیس غلو ته څه نه وایي. کله چې څوک د دوی تر کنټرول لاندې سیمې کې په غلا نیول کیږي، خلک ورځي چې خپله قضیه له غله سره سپینه کړي، غل وختي لا تښتېدلې وي. زبیر خروټه لیکي، موږ یو ولسی ټولنه لرو چې په خپله وروستۍ غونډه کې مو له ټولو ځوانانو وغوښتل چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي چې وطن له اوسنیو ناخوالو خلاص شي. شاهد احمد شاهد په خپل ایمیل کې د شهزاده سرای د معاملو او راکړې ورکړې پر ستونزه ایمیل را لیږلې دی. لیکي، د افغانستان اسعار ورځ په ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي او دلیل یې له هېواده بهرنیو ممالکو ته په غیر قانوني توګه د اسعارو استول ګڼل شوي دي. خو شهزاده سرای او پکې د وطن د اقتصاد دښمنان غواړي افغان اقتصاد وځپي. روح الله احمدي په خپل ایمیل کې لیکلي، تیر المریز کال د ثور پر شلمه نیټه د پوهنې وزارت په غزنی ولایت کې د ناامنو سیمو لپاره د ملکی ښوونکو د ګمارنې لپاره ازموینه واخیسته. ما هم پکې ګډون وکړ. د یو سلو شپاړس کسانو په جمله کې زه هم بریالی شوم. د تیر کال د اسد میاشتې پر شپاړسمه د وزیر په امر زموږ منظوري راغله. خپلې دندې مو پیل کړې، خو تر اوسه زموږ ماشونه نه دي راکړې شوي. هیله کوو د پوهنې وزارت مو غږ واوري. بل اوریدونکي هیله کړي چې نوم یې باید خپور نشي، خو په خپل ایمیل کې لیکلي، څه موده مخکې مې یو خبر واورید چې په میدان وردګ ولایت کې یو انسان تښتونکی چې عبیدالله نومېده او د ایمل په نوم یو هلک یې تښتولی و او بیا یې وژلی و، د په سید آباد ولسوالۍ کې ونیول شو، وروسته میدان ښار ته انتقال شو. له بده مرغه اوس دغه انسان تښتونکی خوش دی. دا څنګه دولت دی؟ بل اوریدونکي هم په خپل ایمیل کې ورته ستونزه یاده کړي او نغوړي نوم خپور شي. اوریدونکي لیکلي، تیر کال د جوزا په میاشت کې په کندهار کې زینو زورواکو وتښتولم. زما کوری هم په زور راسخه قبضه کړی دی. د دل به په میشت کې خلاص شوم. د بند په مودې کې مې د کورنۍ په مرسته د دولت هر ارګان ته مراجعه وکړه، هیڅ شامه غوښنه ورید او نه را سره مرسته وکړه. اخر د یوناما په منځګړی توب را خوش شوم. اوریدون کلی کلی چې اوس کابل ته تښتیدلې، خو کورنۍ لا هم په کندهار کې ده او ځان آرام نه احساسوي. لا مسکو څخه خالد خوستی په خپل ایمیل کې د انتخاباتو مسله راخستې او لیکلي، په انتخاباتو کې دي د درغلیو مخه ونیول شي. که په هر ولایت کې په جلا جلا ډول انتخابات ترسره شي، ګټه به یې زیاته وي. هم به څارنه اسانه شي، هم به امنیتي ارګانونه وکړي شي، امن ونیسي. ولید احمد رسولی له ننګرهار ایمیل را لیږلې او لیکي، موده کېږي په جلال آباد کې برېښنا نشته. ډیزلي برېښنا پر خلکو هر کیلو واټ 55 افغانۍ پلورل کیږي. ل جنوبی سودان نه د احمد شریفی په نوم اوریدونکو لیکلي، پاکستانیان د دې لپاره افغاني تذکری اخلي چې افغاني پاسپورتونه ترلاسه کړي او په دې توګه غربي هیوادونو ته لاړ شي. هلته ځانونه افغانان معرفي کوي او جرمنل کیږي هم. هیله ده افغان دولت دغې ستونزې ته متوجه شي. صفت الله روشن هم ایمیل را لیږلي، لیکي، هر کال په افغانستان کې په زرګونه زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې امتحان ورکوي. یو ګڼ شمیر یې ناکامیږي، یو شمیر یې پوهنتونونو ته بریالي کیږي. څو کاله وروسته له پوهنتونه فارغیږي چې د پوهنتونونو د استادانو د کمې وړتیا او د عملي کارونو د نشتون له امله دوی په خپلو مسلکونو ښه وړتیا نه لري او تر فراغت وروسته له زیاتو ستونزو سره مخ وي. له دولت وی غواړو چې وړو کسانو ته زمینه برابره کړي سو لوړې زده کړې وکړي. زبیر خروټ لیکي، د پکتیا لشکین ولسوالۍ څخه چې امریکایي ځواکونه ووتل او خپلې پوستې تسلیم کړي، د دولت وسلوالو مخالفینو له اربکیانو وسلې واغیستې او د کلي له خلکو سره بد چلند کوي. دوی پر خلکو تور لګوي چې له دولت سره مرسته کوي. لونګ منګل په خپل ایمیل کې لیکلي، افغانان د بیوزلۍ له کبله د خلیج هیوادونو ته د کار لپاره ځي. ځینې هیوادونه افغانانو ته د کار ویزې نه ورکوي، نه هم له افغان دولت سره داسې کوم تړون لري. افغانان چې دغو هیوادونو ته د کار په نیت ځي، د پاکستان له طریقه ورزي چې ټول اسنادي پاکستاني دي. افغان دولت څخه هیله کوي چې له سعودي عربستان او نورو خلیجي هیوادونو سره داسې کوم تړون وکړي. محمد علي عمري له مسلم باغ لیکي، له خپل خلکو غواړم چې خپل اولادونه تعلیم ته وهڅوي. د زده کړې په ارزښت هغه څوک پوهیږي چې لیک او لوستې اړتیا پېښ شي. د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو لیکي، د غزنی ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې له تیرو دریو کالو راهیسې د طالبانو لخوا ټولې مخابراتي شبکې شپه او ورځ تړل شوې دي. په داسې حال کې چې د غزنی او د افغانستان په نورو ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعال دي. زما پښتنه ل زبیولہ مجاهد چې ځان د طالبانو رسمي ویان بولی دا چې ولی یوازې د قرباغ ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تړلې دي، دوی څه دښمنۍ در سره کړې ده. احمد لودین لیکي، په شهرناو کې یو رستورانت ورغلم، مطلب یې حتمان د کابل شهرناو وي. وایي په رستورانت کې مې څو کسان ولیدل چې یو بل ته له خوشحالۍ غیږي ورکوي او یو کس خو یې دومره احساساتي و چې له خوشحالۍ اوښکې تویولې. دوی د افغانستان د مختلفو سیمو اوسیدونکي وو، خو په پاکستان باندې د افغانستان د کرکټ بری پکې د همدلۍ او محبت یو ژور احساس پیدا کړی وو. دا اوس تاسو ځینې ایمیلونه چې پروګرام ته مو را لېږلي وو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې مو د اوریدونکو شکایتونه د دې په ایمیلونو کې واوریدل. له دې سره اوسنی پروګرام پای ته رسیږي. تاسو له نظریاتو، ایمیلونو، ټلیفوني پیغامونو او لیکونو ډیره مننه چې همیشه مو پروګرام اوربندي رنگین کړی دی. اوسنی پروګرام دغه وو. تخته پمن
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com